ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1404 هجري المريز کال د تلیا میزان د میاشتې 23/2015 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. مخکې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پیل د سات خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوي لنډ مهاله اوربند ته په اشاره وایي. د 8 ساعتونو لپاره په اوربند موافقه دی او ښه ګام دی. هغه بیګا په خپله ایکس پاڼه کې ویلي که دا رښتیا وي هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د دغه اوربند په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په 6:00 بجو نافذ شوی، په یو بیان کې همدې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربند رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی. ازادي راډیو د دواړو لورو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نویو احتمالي نښتو په اړه چې هغه د له نافذ شوي اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي، خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه ناحیه کې یوه زوروره چاودنه وشوه چې د طالبانو د حکومت ویاندې له عمل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون چارواکو وویل چې د دغې چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف نن پنځشنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکي زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو، روغتیا ساتنې او حفظ الصحې تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 212,000 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډیری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 50 څخه تر 40 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډیری ژوندي پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د هاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو لارې رامنځته کېدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوي دي. همدارنګه ویل شوي چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د هاد اوبو لرونکي اسهال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوي څه کم 22 میلیون ډالر بودجې یوازې نیمایي یې ترلاسه کړې او له مرستندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازمه بودجه تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. WFP پرون په یو راپور کې وویل نږدې 14 میلیون وګړي په افغانستان، کانګو، سومالیا، جنوبي سودان، هایتي او سودان کې د روان کال تر پایه لوږې ته ورنږدې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې 9 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې دغې لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی، ځکه دی چې پر روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحدو ایالتونو له کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زښت زیاتې کمې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که چیرې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کې نږدې نو واشنگټن به په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ترامپ پرون CNN ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي، دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندي 6 اسرائیلي یرغمل خوشي کړي، خو د وژل شوو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارلي دي. حماس ویلي چې د اسرائیلي یرغمل شوو پاتو جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانستل به له ځنډ سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي. د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې راپورونه کې به واورئ چې د کابل ایمرجنسي روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له دوو چاودنو دوی ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان وروړل شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی.
د بدمرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډ مهاله اور بند نافذ دی، خو دا چې ولې دواړو خواوو جګړو ته مخه کړې او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه مو د پوځي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې وروستیو نښتو سره هم مهاله په پاکستان کې پر افغان کډوالو بیا فشارونه زیات شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې بار سېځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه.
پرون د کلیوالي ښځو نړیواله ورځ وه. په یو راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت کتنه کړې.
پخوا هم چرګه چرګوړی کولو ګزاره په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل د ایمرجنسي روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له دوو چاودنو دوی ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان ورول شوي دي. د دې روغتون په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوي چې د لسو ټپیانو حالت نازک دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پر کابل بریدونه کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د تیلو یو ټانکر ور اخیستی و چې له امله ان چاودن رامنځته شوی ده. جزئیات په دې رپورت کې.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا 4:00 بجو له چاودنو ایمرجنسي روغتون ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د لسو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسي سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزی ویلي د روغتون پات کیلومتر کې په تایمنی سیمه کې دوه چاودنې شوي او دوی ارشوي چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیړنۍ طرحه عملي کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسي روغتون په فیسبوک باندې خبرې شوې ویلي
لبادمرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلي. له لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپیان نه ولیدلي.
راپورونه وایي چې پاکستان یو ځل بیا په کابل کې په خپلو هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پرس خبری اژانس د یوې پاکستاني امنیتي سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ دقیق بریدونه کړي دي. ټولو نیوز هم یو ویډیو خپره کړې چې له چاودنې وروسته د مړو ټپیانو او یو څو پوډیزې ودانۍ د تخریبېدو صحنې ښيي. د رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د پاکستان لخوا شوي چې پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي هم دي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ویلي چې دا ودانۍ د کابل د تایمنی په سیمه کې هدف ګرځېدلې ده. په دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې له کابل ښار څخه هوا ته د تور لوګیو د پورته کېدو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د جرمني ټي پی ای خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې دا لوګي د اسلام آباد له لوري د یوې بی پیلوټ الوتکې له بریدو وروسته پورته شوې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اور او لوګي د تیلو د یوې ټانکر د سوځېدو وه. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین 3:30 بجې شاوخوا یې د چاودنو غږونه اورېدلي دي. د خیرخانې سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا 3:30 بجې به وي چې د څلورو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول. برښنا پرې شوه او تر اوسه هم نه ده راغلې. خلک ښځې او ماشومان ډېر وېرېدلي وو. دوه یې په لابجر سیمه کې او دوه نورې د تایمني د پنځم سړک په شاوخوا کې وشوې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د راپورونو له مخې پاکستان پر کابل او کندهار هوایي بریدونه کړي چې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه بللې او ویلي دي که دا بریدونه دوام وکړي افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. ټولنیز هم د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ مازدیګر شاوخوا 4 بجې پاکستان د سپین بولډک پیر کمیشنرۍ برید وکړ چې د طالبانو لخوا ځواب ورکړل شو. طالبانو د همدې ورځې په سهار بیا ادا کړې وه چې د پاکستان بریدونو له امله په سپین بولډک کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو نور ډېر ټپیان شوي دي، چې وروسته بیا طالبانو هم پر پاکستان متقابل بریدونه کړي، خو له دې نښتو 2 ساعته وروسته دواړو لوریو اور بند اعلان کړ. زبی الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر 5:30 بجې اوربند نافذ شو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 3 ساعته وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي چې د طالبانو او پاکستان د پوځ ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو له امله ګڼ ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تلفاتو کرش میلان دې څرګند او له دواړو خواوو یې غوښتي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره سمدستي نښتې ودروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډ مهاله اوربند نافذ شوی، خو دا چې ولې دواړو خواوو په دې وروستیو کې جګړو ته مخه کړې وه او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه زما همکار احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې. په پیل کې دا چې کوم لوری دغه اوربند ته اړ شوی او دغه جګړه څه ډول جګړه بولي، د هغه نظر پوښتلی.
تاسو ګورئ دغه خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکنی دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان دا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، دغه ناورینونه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړو شوو جګړو یا د دوه د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم دغه جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کړي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نه وړلی شي داسې اهداف او نور استخباراتي او پراتفي عملیات کوو چې هم نو دغه
دا زما بله پوښتنه هم ده. په همدې موضوع زه غواړم له تاسو نه وړاندې پوښتنه وکړم چې د افغانستان او پاکستان پوځي وړتیاوې څومره دي، یو له بل سره څومره توپیر لري. لطفا لومړی دې پوښتنې ته ځواب راکړئ چې آیا په رښتیا هم دا اوربند د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان، ځکه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی.
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربند کلمه دلته استعمالېدل یا د اوربند کېدل دغه خپله تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چا په مقابل کې پیل شوې وه او د چا سره اوربند کېږي. یعنی دغه فکر دی چې تر اوسه پورې زموږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکوو، نو علت همدغه ده چې دغه جګړې نه مشخص تعریف نه دی وړاندې
شوی. په تېرو دوو ورځو کې
شنواره سره وګوره، هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري، د هغې پلان ګزارۍ دپاره مثلا یو وخت ته اړتیا شته ده، او په عیني ترتیب باندې کوم اهداف چې د هغې جګړې کې ټاکل کېږي چې ترلاسه شوي دي که نه ترلاسه شوي، دا باید په ډاګه شي. د هغې نه وروسته بیا کولی شي چې په اوربند باندې سړی خبرې وکړي.
د جګړې دلیل خو تر یو حده پورې روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیری وکړ، حریم یې نقص کړ د افغانستان. تر یو حده پورې مسله روښانه ده، نو د مرموزوالي خبره خو هسې نه مطرح کیږي. خو ویلي دي که نه پاکستان ویلي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډې دي او موږ غواړو چې په هغه باندې حمله وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډېر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوری ضعیف شوی چې اوربند غواړي که څنګه؟
تاسو وګورئ دغه تاسو اټکل بدای، ولې د تخصصي لحاظ او د پوځي لحاظ دغه جګړه موږ ته تعریف شوې جګړه نه ده. د جګړې موخه تر اوسه پورې ثابته نه ده. تاسو وګورئ د ټي ټي پي ځواکونه یا کوم تارکات چې دوی لري، دغه اکثرا د پاکستان په خاوره کې دوی، ولې د پاکستان په خاوره کې خی بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم موږ چې وایو چې دغه بحث رامنځته کیږو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دغه خو ځانته یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو هیواد چې مشروع واکمني ونه لري، موږ هغې ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نه ملاتړ کوي؟ موږ اوس دا خبره داسې کوو چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه، د افغانستان د ولس په مقابل کې. یوه برخه یې، دویمه برخه یې دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوې چې طالبان لري د هغې نه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او دغه عملیات ترسره کوي.
ډېره مننه. کلند دا هم وایي چې د دواړو خواوو پوځي انډول څومره دی؟
اصلاً دغه د انډول بحث مطرح کېږي د پاکستان د پوځ او د طالب ترمنځ. اصلاً دومره لرې واټن ده په انډول کې چې د پوځي لحاظه هېڅ مقایسې وړ نه ده، او په عین ترتیب باندې په دغسې یو جګړه کې اصلاً پاکستان دې ته اړتیا نه لري چې هوایي ځواک ته ګټه پورته کړي.
د پرزیدلي جمهوري نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي مرکه وه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په موضوع کې تمکیږو. لکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې پیل شوې. په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم پاکستاني چارواکو فشارونه زیات کړي دي. د پاکستان حکومت یو وار بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر انتلال چودري تازه په یو خبري کنفرانس کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کېږي. د پاکستان په بېلابېلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
د پاکستاني او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یوه نوې طرحه اعلان کړې چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بې اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کنفرانس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم مان وو پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او له دې هېواده د ایستلو لپاره د ملي هڅو یوه برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوایی تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداری ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایا نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بالکل پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې باسې ځئ، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورن کړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوي وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,450 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
پرون د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډېر کمزوری دی او په هغه ناسیزه کار چې کوي یې کور چلول او بچلول ورته ګران شوی دی. نور په دې رپورټ کې
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 مېرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خانم مېرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اتصال سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې یم، درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چنام، اما تاسو ته هم شو په معلوماتو چې رانی بېخي ډېره ده، نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 خورمنګوله چې 3 او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
پدې ورځ نه پوهېږم په خام چرګ او چرګوړی کولو گزاره په کې ده اوس نه کېږي قیمتي ده زیاته پولې د پټي کار هم اوس نشته وچکالي ده سړې هم بېکاره دي
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسېدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده دې هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي یعنې موږ کومه رمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي البته چې اوس په اوس وخت کې څوک سره قرض هم نور کوي نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ور باندې تېر کړو
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبرې مخکې درلودې هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي هنري ټولنیزو سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت د ټولو شاهدانو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه مالداري لاسي صنایعو خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی
د کلیوالي ژوند په موضوع کې بیا هم تم کېږو تېره ورځ د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د اوسېدونکو لپاره پر 8 رغنیزو پروژو کارونه پیل شول په دغو پروژو چې د پوهنې اوبو لګولو کلیوالي خدمتونو او د لارو د جوړېدو په برخو کې ترسره کېږي 160 میلیونه افغانۍ لګښت راځي ځایي اوسېدونکي د دې پروژو پیلېدو ته خوښ دي خو وایي سیمو ته یې په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې باید ورته ډېره پاملرنه وشي نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو تریزی علیشیر تڼیو ګربزو سپیری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنې کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ورباندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او 4 میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
دوست موږ پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو ورسته کې به بیا هغه رسمي سرحداتو ته د افغانستان هم اغیتم دا پروژې رسیږي او هغه محروم ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډله ایزه پرانیسته وشوه له هغو ولسوالیو ده چې تر ډیری خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل
یو دانه ده چې موږ دغه زمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې بلکې شخصي زمکه موږ موږ نه کورونا جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنوره ساسون زشتہ و زموش په منطقه کې
د خوست اوسیدونکو وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړيږي د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وای
میږي دولت نه ډیر وخت نه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویلې د غاسې نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړی دي دغه څه پته شوی دي کنه یي سفر امیک تکین داسې کور نه دا شوی چې میرویای چې دا کور داسې جوړ
یاد دیوی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علیشیر با کوسپیره سرحدی ولسوالۍ همدارنګه صبری موساخیل او قلندر هغه سیمې وې چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډېره یې ولسونه د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی. نن په همدغه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بېچارګۍ چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه متاسو ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې تاینه ورکوي دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګټ حلال کړی وو او واخه توزیع کړی وو بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلګلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره شی شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چې پسه حلال کړی وو بېرته راغلی وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدای شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره څل مړی لري چې د اوخري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستورانت ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې فکر وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستورانت ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي، یتیم ته ور ولېږي، کوم بېوزلو سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د
افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي مګر موږ او تاسو شاهدان یو ستوري ورځ تر بلې د بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه د دوکانونو مترل سول تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی په تیر میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر میرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي میرمنو ته او خویندو ته که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي بعض موږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینا شریکوي خپل همکاري ورسره کوي خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري کل ډېرې د مثال په توګه باندې یا داسې میرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي د ارزښتونو او د مبادئو زموږ ساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکوي دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي دا ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کې شي حتی ارتباط جوړ شي او ته بازه قرضی دی او بازه نور اسلامي تمویلی سغه باندې او سره همکاري وکوي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خو او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلال نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته منځ ته کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته ودا کار مناسب دی چې په اطراف کې کې مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا اغلې خصوصیت لري او غیر الله تعالی به ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوغان وښتل شي مثال ته باندې چې او دې استفاده کوي بعض کارونه دې مثال ته باندې د ستنې کوم کارونه چې بلډوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خاني دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وښتل شي مثال ته چې او خیاطي کوي د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده چې غنښت حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر دې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وش خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څو درس دلی او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس قوت ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره زه وایم چې یعنی ټولو خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په واجه باندې هغوی نه دي راوتلي هغوی د یو ضرورت په واجه باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني میرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په ځانګړتیاوې چې لري د هغوی باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډېر ښه اساسی موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچری خلک احتیاج سی سوال کولو ته، حتی په سر کو دی روزل خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقی فساد رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي، گدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي.
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکوو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جي اوز په واسطه باندې، او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکوو چې دغه وطن باید موږ تاسو پخپله باندې جوړ، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، یووالي باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوئ او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانې په کثافات کې اچول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ورباندې تسبیحات وایو، استغفار وایو، او بعضې خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي، ګرځوي، دغه تسبیح، دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، نو دغه دانې کثافتدانی کې اچول کیږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تسبو ته ورکوي، دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړي. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوستی، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکوي. په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غې کې راونیسي، او د دوی اوښکې ورته پاک کړي، او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که پوره نه شي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي، هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، ته چې یو کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهرو نه هم ډېر خطرناک دی، نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي، او داسې یو احساس وکوي چې یو ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکوو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی ناداره دي، هغوی په غې کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکوو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره. خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غې کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته ولاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي، 5% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 5% 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی، فلانی داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بېجاور خفګانونه ورته پیدا شي، به مریضان ورته پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نه مؤسسات هغه دقیق کار کولی شي، افراد کار کولی شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل، موږ غل معادل لرو، 10 تریلیون چینج ورکوم. د اساس د ازادۍ رادیو نه ټولو خلک ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو په ملت او حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیره ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې سي چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړي. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکاری له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ورباندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي، دا وې نظرونه واخلي، دا وې استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، وای لم دغه د چټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دی، دا هغه نور کډرونه دی، هغه را وصل شي، دا وې استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل سیاسيونه باندې کیږي، هغه سیاسيونه باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان درا دي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې د ود علم د ود استعدادونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته مو کامرا ورته موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک راغل هغه جام جورګمو ته اجازه مې راکړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او وېدا د اخلاق مرحله وېدا اخلاق وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم، ما چې موږ تاسو په یو وخت آزادۍ خسته، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ وې تاسو دوه کار نه کړی، خپل وختونه هم درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې مته کارونه ویل شو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو پر رسمیت باندې پیژندل ستونزې شته، د کی شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسائل باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر جوړ شي. دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدی شي بازو کورو کې دا څلوي چې نور چې سره همکاري وکوي، د غمین شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر تاسو سره زمنم، خو دا نسبي کېدی شي ځنې هغه ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دا یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې دوی زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاری کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسان ته پر کار د زدغې مخالف نه يم، خو د خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژه تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، دا خبر دی چې په هیواد کې پروژې جوړوي چې علاقه لري افغانان ورته کړی. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړوو. داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما تاسو خو راکې، زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د ثابت نه، زما ورته خو کې تاسو سبزي خو کې، خو دا اختلافات به ضرورت انتقال نه کړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اي پروردګار هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد موږ په دونه کې ما چې وګورم مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی ضرورت زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي هغه تزه کافر یم، او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي چې خارخونه چوي، چې پګړی چوي، چې سرتور ګرځي، چې خپلای چوي، چې چپن چوي، چې نکټای چوي، چې هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه موږ تاسو خلک 2000 او 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 پنځوس کې هم موږ تاسو واده ته ورسېږو. دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځئ چې مثبت د دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپله چې په منفیګرۍ کې موږ استفاده کوو، د دې نه په مثبتګرۍ کې استفاده وکړو، چې تر څو هېوادم جوړ شي. او الاقل هغه هېوادوال ته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید شی ګټور شی تقدیم کړی وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټولې خبرې چې زما د خولې نه استاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دا مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد په خپله جوړ.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلۍ لوچې ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Okay.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
I'm not sure.